سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې زهارون بچا د حمله تاسو سره هم سلامونه میو منئ. په خبرونه کې د هغه ریپورت په اړه وړي چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسلې سیډل لپاره د هیواد د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړل شوی یو کاري ډلې یا ټاسک فورس د پېښور های کورټ ته وړاندې کړی دی. دغه راز د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په حق لا چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې کړی دی یو ریپورت او یو مرکه دروړو. د بلوچستان د وروستیو بلدیاتي انتخاباتو په اړه د دې صوبې له دوو تنو سیاستوالو د مرکو تر څنګ ونیزه خپرونه تاندې هیلي هم درته وړاندې کوو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د لادرکه کسانو لپاره جوړ کړل شوی ټاسک فورس ویلي چې خوښه وسبه کسان د خیبر پختونخوا او پاټا حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور پورې کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي او په عراق کې پر د شیاګانو په یو زیارت ځان وژونکي برید شوی چې پکې یو لس تنه وژل شوی. اوسته خبرونو تفصیل. په پېښور های کورټ کې پرون په وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په تیر سموده کې خوښه وسوه کسان د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. د مشال لیډیو خبریال وایي چې د لادرکه کسانو په اړه د وفاق لخوا د جوړ کړل شوی کاري ډلې یا ټاسک فورس په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په دغو وسوو لادرکه کسانو کې خوښه شپږ سوه او سلویخت د خیبر پښتونخوا او د شپېتو زیات د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. تیر ورځ په پېښور های کورټ کې ډیپټي اټارنی جنرل مسمل خان ویل چې د لادرکه کسانو لپاره د خپلو خپلوانو سره د لیدو بندوبست هم وکړل شي. بلخوا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د لادرکه کړل شوو بلوچانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د روکو شوو بلوچانو د خوشي کولو په موخه جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مشرۍ کې شوې. د مظاهرې پر مهال د بلوچ مسنګ پرسنس تنظیم مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویلي چې روک شوي بلوچان دې زر تر زره بیرته راوستل شي.
ماما قدیر بلوچ وای زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټه تر کراچۍ پپخو راغلی دي. مونږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغه ورځې راهسې ناست یو چې دلته را رسیدل یو. مونږ سره تور سری هم دی خو زمنګ مسله تروسه حل نشوه.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړو چې په ورځو کې د دننه ټول لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري به هم نن د خپلې دندې نه ریټایر شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور پورې کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یې پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. حامد کرزی دا خبره له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نهې پر ورځ خپره شوه کړي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر کرزی د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنز پرون وویل د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې زنډ به اندېښنې زیاتې کړي او د افغانستان پر اقتصادی چارو به هم منفی اغیز وکړي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د یوې ټولنې اکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي اولس لخوا د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج نن په پنځم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې انتظامی دوی ته بجلی بنده کړې چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د یادې ټولنې مشران وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په بلوچستان کې د تیر خالی پروس تر بلدیاتی انتخابات وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د یولسمې مئی د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتی انتخاباتو کې هم درغلي شوې ده. په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام پخانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع پرون مشال لیډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې د دوی ګوند په ښاروالۍ یا بلدیاتی انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده او په اوسني صوبایي حکومت یې تور پورې کړی چې په ټاکنو کې د دوی خلاف خلاف سرکاری مشنری کارولی دا. بلخوا ته پختونخوا ملی عوامی پارٹی د بلوچستان صوبائی مشر عثمان کاکڑ مشال ریڈیو سره پرون په خبرو کې ویلي چې د دوی ګوند په پختنی سیمو لکه کوټه ښار، پشین، چمن، کلا سیف الله او په یو شمېر نورو سیمو کې د ښار ګوټو او ضلع په کچه لوی اکثریت کې کامیابی ترلاسه کړې. خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پر امنه او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس د غړو نه غوښتلی چې په ایران د نوې بندیزونه نه لګوي ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د ایټمی لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موافقه عملي کوي. جان کیری پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې دوی غواړي چې د امریکا استازي او سیډونکي د خپل کار ته دوام ورکړي.
کله چې موږ خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې یو هر اړخیزې موافقې ته ورسیږو چې زموږ ټولې اندېښنې لرې کړي، یو مهم حقیقت شته او هغه دا چې د ایران ایټمي پروګرام به پر مخ لاړ نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې که د اعتماد جوړولو لپاره هغه موافقه چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوه سمه نتیجه ورنه کړي، د امریکا حکومت به له کانګرس څخه وغواړي چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. او وروسته خبردار چې په عراق کې پرون د شیعهګانو په یو زیارت ځانوژونکي برید شوی چې پکې یوولس تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي دا برید چې د بغداد په شمال ختیځي سیمه باکوبا کې د ابو ادریس په زیارت شوی، پکې نولس تنه جوبل شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دې موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسلې څېړلو لپاره د هیواد د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړل شوی یو کاري ډلې یا ټاسک فورس په خپل رپورت کې ویلي چې د 1300 میاشتو په موده کې شاوخوا 200 لادرکه پاکستانی وګړي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې موقعیت لرونکو د حراست مرکزونو ته انتقال کړل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولې چې د امنیتي سند د امضا لپاره د استعمارګرۍ له چلند څخه کار اخلي. افغانستان د چارو یو پوه وایي ولسمشر کرزی هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي د امنیت او ثبات لپاره له امریکا پاخه تضمینونه ترلاسه کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ادا کوي چې د بلوچستان په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د صوبې په پښتني سیمو کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند یو صوبایي مشر وایي د امن لپاره به کار کوي، حکومتي ادارې به له فساده پاکوي.
مور دا غواړو چې مور اول وار امن قائم وکړو. دویمه چې کوم دلته د رشوت خوري او کرپشن کوم مضبوط بنیادونه شي دا ختم کول غواړو.
او په تاندې هلي خبرونه کې نن د افغانستان د مشرانو جرګې یا سېنات د یوې خزینه غړې خبرې اوري.
اول ټول ته ضرورت لري زیاتې خزینه نارینه وند ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې
د خبرونه تر پایه مو ملته وکړه. اوریدونکو په پاکستان کې د تریتم کل شو کسانو مسلې څېړلو لپاره د هیواد د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړل شوی یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس خپل یو رپورټ 13 ورځ پېښور های کورټ ته وړاندې کړ. دا چې په دغه رپورټ کې څه ویل شوی په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال په 13 خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د وفاقي حکومت لخوا د لادرک کسانو د درک معلومولو یا د غیرا پیدا کول لپاره یو دغه جوړ کړی شوی و. وفاقي ټاسک فورس نوم یې نو هغه 13 ورځ د پیښور های کورټ یو رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې ویلي دي چې 200 لادرک کسان دوی پیدا کړی دي چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا په مختلفو انټرمنټ سنټرو کې چې دي هغه موجود دي او دوی په دې رپورټ کې ویلي دي چې دغه لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات لپاره هم بندوبست کولای شي. په دې موخه چې کله ډیپټي اټارنی جنرل د پیښور های کورټ یو بینچ ته دا رپورټ وړاندې کوو نو په دې باندې کم چې د دریو کسانو مشتمل بینچ ته دریو ججانو باغی کې فصیح الملک جسټس او جسټس مسرت هلالي او محمد ادریس دری ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ویل چې دا خو ډیره سنگینه مسله ده. دلته راک کسانو چې د سو مودی راځي په خیبر پختونخوا د پاکستان خلک ورک شوي دي، باید چې دغه کم چې بندیخانو کې بند خلک دي چې دغه خوش کړی شي. په دې موقع چې دغه بینچ کم دی نو ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې په فوری توګه دی د دې لپاره اقدامات وکړي شي او د جنوري د 14 نیټې پورې دی عدالت چې کوم په دې سینټرو کې انټرمنټ سینټرو کې یا پفاټا کې کوم خلک موجود دي دا وی متعلق دی او رپورټ وړاندې کی هم بچا ته پتا سولتي او شمیره لګوې مې چې پدې کې شپږ سوا او درې سلوي چې کوم دي ناغره خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې بندي او دغه شانتې کې سلور شپېته چې کوم دي نو هغه د فاټا په مختلفو ځایونو کې بندي دي.
اسلام آباد مشال ریڈیو خبریال اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د لادرکا کړل شو بلوچستانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره د ورکشو بلوچستانو د خوشی کولو په مخه د جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا وشوه. د مظاهره پر مهال د یاد تنظیم مرستیال مشر ماما عبدالقدیر وویل ماما عبدالقدیر حکومت او غوښتل چې د تری تم کړل شو بلوچستانو د زر مندلو او خوشی کولو لپاره اقدام کی. تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال په رپورت کې
د ورکوشو بلوچو د خوشی کولو په مخه کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر سیوري لاندې د نهې یا سه شنبه په مازیګر احتجاجي مظاهره وشوه. د کراچۍ پریس کلب مخې ته په تر سره شوې دغه مظاهره کې د ورکوشو خلکو د خپل خپلوانو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو خزینه او نارینه غړو برخه واخیسته. د مظاهره په محل د خبريالانو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ ویل د کوټې څخه تر کراچۍ پورې دوی لاریون وکړو خو په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په ضد پروانو عملیاتو کې کمی رانغلو. ماما قدیر بلوچ وای زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټې تر کراچۍ په پخو راغلي دي. مونږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغې ورځې راهسې ناست یو چې دلته را رسیدلی یو. مونږ سره تورسری هم دي خو زمنګ مسله تر اوسه حل نشوه. په دې احتجاجي مظاهره کې هغې 14 کلن ماشوم علي حیدر بلوچ هم برخه لرله چا چې له کوټې تر کراچۍ نه یوازې پیدل مزل کړی بلکې په دې سفر کې یې د خپل ځان سره له کوټې تر کراچۍ لاسي ټرالۍ هم رارسولې وه. د نوموړي وینا وه چې هغه دا احتجاج د خپل ورک شوي پلار د خوشي کولو په موخه ترسره کوي.
میرا والد محمد رمضان 4 سال سے
لاپتہ ہے. 14 جولائی زما پلار محمد رمضان بلوچ د تیرو چلور کلونو را ہسے بے دار کدے ہغه زو منگ سرا گوادر ت پلار وو چې د بلوچستان صوبے د وتل سم سره نزدې پګاړی کی راغلو کسانو هغه لزان سرا بوتلو. ز د هغه د لټون په هلا لخپل کورا را وتل يم
او اج تک وی لاپتہ ہے. هم ان کی تلاش میں نکلے ہیں.
یاد دی وی د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیمونو لخوا په جاری کړی شوو یو شمیر رپورټونو کې په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان صوبه کې په بشري حقوقو د تیری په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو افغان ولسمشر امریکا تورن کړی چې د امنیتی سند د امضا لپاره د استعمار غره له چلند څخه کار اخلي. جمهور رئیس حامد کرزی له فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي امریکا د دې لپاره چې افغان حکومت له دغه هیواد سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي بیلابیل ګواښونه کوي او دا د یو استعمارګری چلند ښودونکی ده. صفی الله ستانکزی پر لقابله رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې امریکا تورنه کړه چې د امنیتي سند د امضا په سر د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي. جمهور رئیس کرزی له فرانسوي ورسپانې لیموند سره په مرکه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي وویل چې دقیقا همداسې ده. د دې سند له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني کیږي او د پوځي هډو شمیر هم مشخص کیږي. ورسپانې د ښاغلي کرزی کرزی له قوله لیکلی چې وای په تیرو ورځو کې چې ما څه اوریدلی او څه مې چې مخکې اوریدلی دا یو پخوانی استثمار دی. ښاغلی کرزی همداراز ویلي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د معاشونو د بندولو، کورنۍ جګړې ته د هیواد د وردننه کولو او یا د یوې ناامنی فضا د رامنځته کولو ګواښونه کوي. د افغان ولسمشر لخوا امریکا متحده ایالاتونو باندې نوي تورونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په څو وروستیو ورځو کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز او د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس افغانستان ته سفرونه کړي دي. که څه هم چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر کرزی سره نه دي کتلي، خو جیمز ډابنز او سوزن رایس دواړو له ولسمشر کرزی سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په سر خبرې کړي. چک هیګل امریکا ته په سفر کې ویلي و چې د افغانستان دفاع وزیر ورته د امنیتي سند د لاسلیک کېدو ډاډ ورکړی، خو ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره په وار وار په خپلو شرایطو ټینګار کړی دی. د کرزی او امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ناندرۍ په داسې حال کې روانې دي چې ولسمشر کرزی په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړ او د اونۍ په پای کې به هند ته ځي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر ویلي د امریکا متحده ایالات افغانستان پر وړاندې د یوه اشغالګر قوت په څیر چلند کوي. دا چې د کرزی دغه نوي تورونه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د مسلې پر سر روان کړکیچ نور هم زیات کړي. او که څنګه پر دې موضوع زما همکار نوریاس نوري په فرانسه کې میشت له افغان کارپوه اکبر وردک سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې کرزی ولې پر امریکا دغه رقم سخت تورونه لګوي. ښاغلی وردک په ځواب کې وایي
د سپین مڼه یو چارواکی وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن ماندیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یوازې روغبړ وکړ. د سپین مڼې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډز د امریکا د ولسمشر په ایر فورس ون الوتکه کې چې له جنوبي افریقا څخه بیرته امریکا ته په لاره وه سپرو خبرلانته وویل چې اوباما دغه ځای له کرزی سره چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د واشنګټن پر لپسې غوښتنه رد کړې او هغه د فشارونو یوه برخه بللې ده د خبرو لپاره مناسب ونه باله. افغان ولسمشر چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو یې ډډه کړې، امریکا بیا تورنه کړه چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان د فشار زیاتولو لپاره یوه رواني جګړه پیل کړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې زنب اندېښنې زیاتې کړي او افغانانو ته به بې سببه اقتصادي زیانونه ورسوي. ډیبنز دا څرګندونه پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. هغه وویل د امنیتي تړون د لاسلیک په ځندېدو سره به افغانۍ راول ویږي، سرمایه بل دې هیواد ووزي او د ملکیتونو ارزښت به ټیټ شي. ډیبنز زیاته کړه پر دې سربیره د امریکا او نورو هیوادونو لپاره به هم ګرانه شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو او نورو مرستو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند ته د افغان ولسمشر کیدونکو سفر ته هیله څرګنده کړه چې دا هیواد بل خپل نفوس څخه چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر بچی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي ویلي تر هغه به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه عملی پایل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته رسیدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوې د کابل له سفر بیرته ستون شوی او افغان ولسمشر سره هم د امنیتي تړون پر سر د راپورته شوی لانجې په باب خبري کړي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغه په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د بنزوئل له ایران پرته د سیمې ټولو هیوادونو له کرزی څخه د دې شی غوښتنه کړې او زیاته کړه که څه هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران په مرکزی آسیا کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ نه کوي، خو دوی دا منلی چې د نړیوالې ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو د دوام پرته د دې خطر شته چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته مخه کړي.
اوریدونکو، دا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د سپینې ماڼۍ او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پر نو بیانونو د نوریاس نوري رپورټ وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له سفر وروسته د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په 2014 کال کې له افغانستان د نیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم دوی په سیمه کې د ترهګر فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. کارپوهان پر دې باور دي چې د امریکا لخوا دغه بیان پاکستان ته واضح خبرداری دی چې دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د قربانیو او د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه کړې ګټې له لاسه ورکول نشي زغملی. په دې اړه د اسرار عالم مومند دا رپورټ ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل یو بیان کې د پاکستان پر ځمکه د حقانی شبکې په ګډون د نور وسلوالو ډلو پر موجودګۍ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته به هم دوی ترګرو ته اجازه ورنکړي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په پېښور کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي د امریکا لخوا دغه بیان پاکستان ته واضحه خبرداری دی چې دا سوچ دی نه کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته به د دوی ملاتړ لرون کې افغان طالبان په سیمه کې د پاکستان ایجنډا په خلاص مټ سره پر مخ بوزي.
ما په خیال باندې دا پاکستان دې شکوکو شبهات وو، دا بالکل خام خیالي وه چې امریکا به مطلب دا رجی داسې چې کوم موجوده افغان انتظامیه ده هغه به داسې پرېږدي چې څومره چې مزاحمت کار دي هغه هغې باندې بهاوي شي او په دار باندې دوباره قبضه وشي، تاسو په امریکا سره د هغې څه مفاهمت نه شوی. ما په خیال باندې امریکا خو دومره دی کې تقریبا سره 5000 امریکایان صرف مجرې شوي دي، یو باقي زخمیان او $1,000,000 تقریبا دې باندې خرچه راکړې ده. ما په خیال باندې امریکا خو داسې اسانۍ سره دغه چې کوم هغې افغانستان کې سودا کټې وي
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکری وایي که یو خوا به د 2014 کال وروستو له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې کمې شي ځکه چې د کیری لوګر بل له مخې پاکستان ته میلاویدونکي پیسې به د راتلونکي کال تر پایه پورې ختم شي، نو بل خوا پاکستان نه غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروستو له حقانی ډلې سره خپل ملاتړ پرېږدي.
زما په خیال پاکستان به د حقانی ډلې ملاتړ جاری ساتي ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې ټولې وسلوالې ډلې د هغې خلاف دي، نو نه غواړي چې دغه یوه نیمه ډله چې د دوی په حق کې د خفه کړي. خو دا ده چې پاکستان اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې د پخوا په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ کړي.
اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت افغانستان میں قائم کروا سکے.
پخوانے فوجی بریگیڈیئر محمد صاد وائی د پاکستان لپاره د 2014 کال وروسته لامنیتی او اقتصادی ستونزو بچ کېدو یوازنی لار داده چې افغان مزاحمت کار پر دې رضا کړي چې افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي.
نو که پاکستان خپل پالیسۍ کې تبدیلی در راولي همداسې جنگ په دې کې ساتي نو بیا دی که به زموږ څومره چې پاکستان کې ترخګردي هغې ته به سټریټیک ډیپت افغانستان کې میلو شي او هغې ته افریقې ته افغانستان ته سویل نه شي. پاکستان به یو کمزور ملک په دې علاقه کې هغې ته به وته ښکاري او دلته پاکستان کې به دا جنگ زما په خیال باندې به د اسلام آباد ډډه ته خور شي په نسبت تقابل کا دغه صورت حال کې پاکستان خپلو پالیسو کې تبدیلی را نه وسته.
کارپوه حسن اسکری وایي پاکستان په هیواد دننه په ترهګرۍ او اقتصادي مسلو کې دومره راګیر دی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی له طالبانو سره ملاتړ دوی ته هیڅ ګټه نشي رسولی. بلخوا کارپو محمد صاد هم وایي ښکاري داسې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پالیسۍ بدلې کړي. د ده په خبره نواز شریف پر دې پوه شوی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی نو تر هغو په پاکستان کې امن نشي راتلی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او پنا منا راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی صوبائی سینئر وزیر مولانا عبدالواسع وای چې د دوی ګوند په خاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده او پر اوسنی صوبائی حکومت یې تور پورې کړی دی چې په ټاکنو کې د دوی خلاف سرکاري مشینري کارولې ده. نوموړي دا څرګندونې د مشال ریډیو له همکار قاسم خان مندوخیل سره په مرکه کې وکړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
دغه موجوده حالات دي چې د حکومت مداخلت هم زیاتولې او بلکې تاسو معلومه ده چې د حنایي الیکشن په دغه وجه وسو چې دومره قدر په ښکاره باندې په زور زبردستي باندې افسران مشنډي ګړ دغه دپاره استعمالېده دی او چیف سکرټري بلوچستان هغه الیکشن ګښکاره کینسل کړ. نو په نورو ریزو کې هم دغسې صورتحال ازاو کې ډېر سوچیا لیکن مجموعی طور جماعت خود خود الکے تقریبا برقرار ہوا ساتھ لگا چلا شپلا لگا روح لگا بارکان زیارت اور تم علاقوں سے جماعت کامیاب سو کلا کی دیر داو گٹل
جمعیت اسلام بریالیتوب اخسی دی کپا خو پښتونخوا ملي پارټي بیا داوا کوي چې د ټاون په حساب باندې د شارګوټو په حساب کې د غوي کامیاب ډیر دي
دا د ټاون غو د ټاونونو په برښنا کې دونه اهمیت نه لري د کډشت کونسل چې دغه چې ټاون دونه اهمیت دغه نه بهر حل ټاون کو دوی انسان به لیکن د شټ په صدا باندې چې دغه مستمع به نه ستفر
نو جمعیت العلماء اسلام چې له تیرو په یو حساب له تیرو 1500 کلو په حکومت کې دی نو ولې په شهري سیمو کې جمعیت العلماء اسلام پرمختګ ونه کړ
نو هغه دوی په شهري سیمو علاقو کې موږ سره باندې کې د کښې زیاده تر پر لیډیز پر پولینګو باندې په نشو باندې هغه کې زموږ د خلکو دونه قدر دار نه وي
اوریدونکو په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع و چې په دغه صوبه کې د شو وروستیو بلدیتي انتخابات و د هغو د پایلو په اړه یې زما د همکار قاسم خان مندوخیل پوښتنې ځوابولې خو اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ بیا وایي د دوی ګوند د دې صوبې په پښتني سیمو کې د خارګوټو ضلع په کچه لوی اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی د ده په خبره د کوټې ښار د میر چوکای ګټلو لپاره هم اکثریت ته نږدې شوی دی له نوموړي سره بیا هم زما همکار قاسم خان مندوخیل مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بوله
تاسو ټول ته معلومه ده چې دغه الیکشن چې د پخوانیو الکبندیانې چې سرګې دي د دې واډو دا میټروپولیټن میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیټه یعنی ډیسټریکټ کونسل غا بیا د واډو غا دا پخوانی حکومت کړی وې سنکیای د بدنیتۍ پر بنیاد باندې بیا سولی پر بنیاد باندې دا کړی وې خو خیر موږ په دا غوښته سیاره دا د برابرۍ پر بنیاد باندې په ټولو صبح کې په کار کې دا کې بندیانې وشانه سو بیا وټر لیستونه دونه خراب کړی وو یو کلی په بل کلی کې اچول یو یونین کونسل بل یونین کونسل تر دې ویزلې وټر بل زیدې ته وړو خو خیر مقابله ته ځان آماده وو موږ پښتونخوا ملي پارټي موږ خپله تیاری کړې وو موږ د الیکشن کې برخه واخیسته په نتیجه کې ولس په زرګونو په لکونو وټونه مشترک موږ د ولس ستاسو د ریډیو په ذریعه باندې د ټولو کور ودانۍ کو د جنوبي پښتونخوا لدغه دغه واخله لکپاش جواخ له سوی ز بیا اغه تر کول کولو پوری بارکان پوری او بیا تر کټو ډبره پوری تر شرانی پوری سمبازه پوری
نو اوس چې پښتونخوا ملي پارټي د بلوچستان په پښتني سیمو کې لکه ستاسو په خبره دومره غټ اکثریت وړي دي د چیرمینانو یا د نازمانو او د دې سره چې په ټاون کمیټیانو کې مسران راځي د دې لپاره پښتونخوا ملي پارټي څه پلان لري یعنی دا به د زړو حکومتونو په څیر باندې وي که تاسو یو نوې ایجنډا یو نوې پلان ورته لري
قاسم ورو موږ سره د یو لس مې په مې کې سیستم ایجنډا کې څه کو دی ولست د ووټ لپاره او در افتن که حکومت ده پار ناغه جنده سد ده یا اغه خبر سد ده غاز مور پا بلیاتی الیکشن کم ده مور ده غوارو سی مور اول وار امن قائم مکن هر کسم پکا وایانا تاردیت کی لنگ سد ده ده وزر سد ده او ده نسلی بنیادون بانیس دلتا کیجی خلق وزر کیجی اغوا برای تاوان غلاوی داکی لوی لیاری لوی روڑونی نیوال سارونا ده امن مور روستر غوارو مور اول مقدان مداد دا حکومتونو کم دلتا دا رشوت خوری و دا کرپشن و دا بدنوانی و دا کرابا پروری و کم مضبوط بنیادونی ایش دی دا غلا و دا شکی غا
دا ختم کول غواړو. زمر په هغه صوبایي حکومت کې د بلدیاتي حکومت کې بم زمر مایر ډپټي مایر زمر چیرمینان زمر ټول کونسلران دا به رشوت خوري نه کوي. د رشوت خوري بیخ به باسي، د غلا او بیخ به باسي په حکومتي سطح باندې یا دا ولسي نمایندګان چې کوي. دریم دا د زمر د څښلو اوبه په کار دی سین و هر چا ته ورسو و هر کور ته نلکۍ اوبه ورسو.
د بلوچستان د ورستیو بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له صوبایي مشر عثمان کاکړ سره زما د همکار قاسم خان مندوخیل د مرکې سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د انیسا جمل نه د خبرونو لنډی سولو.
په پېښور هایکورټ کې پرون د لادلته کسانو په اړه د وفاق لخوا د جوړ کړل شوي کاري ډلې یا ټاسک فورس په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تېره څه موده کې خوشا اووه سوه لادرکه کسان د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوي. بلخوا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د لادرکه کړل شوو بلوچانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د روک شوو بلوچانو د خوشي کولو په موخه جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مشت شریکی شوی ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور پورې کړی دی چې د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړی دي. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د یوې ټولنې اکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي ولس لخوا د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو شمالي وزیرستان ته تلونکي لارې بندې کړې دي. په بلوچستان کې د تیر خالی پر ورځ تر بلدیاتي انتخابات وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د یو لسمې مئی د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتي انتخاباتو کې هم درغلي شوې ده. خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پر امنه او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس د غړو نه غوښتلی چې پر ایران دی نوې بندیزونه نه لګوي ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د ایټمي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي. او په عراق کې پرون د شیاګانو په یو زیارت ته ځان وژونکي برید شوی چې پکې یولس تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي دا برید چې د بغداد په شمال ختیځ سیمه په کوبا کې د ابو ګریس په زیارت شوی پکې نولس تنه ژوبل شوي.
لند خبرونه مو د انیسا اجمل نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې اورو.
جمع ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب او خیبر پښتونخوا کې صنعتي یونټونو او سی این جی سټیشنونو ته لا محدود وخت لپاره د ګیس بندولو فیصله فوري او اچانک ده. نو حکومت لا پکار ده چې په دې فیصله نظر ثانی وکړي. اداریا وایي سوی نادرن ګیس انتظامیه د دې فیصله ادا وجه خای چې یخ موسم لکبل کورنی استعمال لپاره ګیس استعمال زیات شي او په داسې حال کې کورنی صارفینو ته د غوي ضرورت مطابق ګیس ورکول وړومبه ترجیح ده. اداریا مخکې لیکي ک اوس یو طرف زمونږ زیات صنعتونه او بشمیره کارخانو انحصار په قدرتي ګیس دی، نو بل طرف ته په لکونو ګاډي په سی این جی چلیږي چې ورسره د یو غټ شمیر خلکو روزګار تړلې شوی دی. ادارې وایي صنعتونو کارخانو او سی این جی سټیشنونو دومره لوی مودې له بندېدل د ډیرو خلکو بیروزګارۍ ذریعه جوړیږي او د کمو خلکو لپاره چې د ګیس سفر هم اعلان شوی دی نو د هغې یو غټ شمیر د لوږې خطر سره مخامخ کېدی شي. ادارې په اخیره کې لیکي سی این جی سټیشنونو لپاره د ګیس د بندولو اعلان پسې داسې نظام پکار دی چې په هغې کې ناغوي او کورونه ګرمولو لپاره د نورو ذریعو په استعمال دې غور وکړی شي. کومه فیصله چې وشوه نو حکومت له د دې د نقصاناتو چاچ اخیستل هم ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال ډایریا او نمونیا نه یو شمیر ماشومان پنځه کاله عمر نه مخکې مرګ سره مخامخ شي او دغه رنګ په سوونو حامله زنانه هم د مرګ ښکار شي. ادارې وایي د ماشومانو او زنانو د مرګ شرح کمولو لپاره هر کال دوه ځلې مور او بچي هفتل منزل کیږي او په دې لړ کې حفاظتي ټیکې او ساسکي هم ورکړې کیږي. خو پاکستان کې د ماشومان او زنانو صحت په حواله سمره هم کاروشي عملی صورتحال هم هغه سی وی. ادارې په وینا پاکستان د ماشومان او د مرګونو په شمیر کې د نړۍ اتم ملک دی، نو د دې دا مطلب شو چې پاکستان په دې معاملې کې پسمانده ملک دی. ادارې زیاتوي اوس خو د پولیو په کیسونو کې هم اضافه مخې ته راغلې ده او دا ښکاري چې په دې ملک کې عام ولس علاج لپاره سهولت نشته او چې کم لګ دښته ده نو هغې ته د لږو خلکو رسایی ده. اداریه په اخره کې لیکي د صحت د شعبې دا حال دی چې حکومت ډاکټرانو مسئلې څه هغوی ته د ځان او مال تحفظ په فراهمۍ کې هم ناکامه شوی دی، او څنګه چې تحریک انصاف حکومت تعلیم او صحت په شعبو کې بدلون او بهتری راوستو کې پاتې راغلی دی، نو په دې د توجه ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن ټایمز رسپانی په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا د دفاع وزارت د ګل پروس پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړي چې یا خو د پاکستان د نیټو پر مخ تړلې لارې خلاصې کړي او یا به د هیواد امریکایي مرستې له لاسه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خبرداری پاکستانی چارواکو ته د هیواد د دورې پر مهال ورکړو. د دفاع وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویل دي چې دا د چک هیګل اراده وه چې د امداد په برخه کې د مسلو مخه ونیسي. دغه چارواکو خپل نومونه ځکه نه دي څرګند کړي چې دوی د پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ د شخصي غونډو په اړه د معلوماتو ورکولو حق نه لري. امریکا هر کال پاکستان ته تر یو ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، دغه ځواکونه د پاکستان د ځمکنیو لارو خپل پوځي سامانونه خپل هیواد ته بیرته وړي. د هوا د لارې په نسبت د ځمکې له لارې سامان وړل دوی ته ارزان پرېوځي، او یا د ګڼ شمېر شمالي هیوادونو له لارې هم دوی خپل سامانونه بیرته وړل شي. رسپانلی کې په سفارتي اړیکو کې د عارضي اختلافاتو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل شوې دي. په عین حال کې امریکا چارواکي پر پاکستان د دې له وجې هم په غوسه دي چې پاکستان نه غواړي چې امریکا په د هیواد کې ترهګرې شبکې په نښه کړي. امریکا وایي چې دغه ترهګر د پاکستان لخوا په افغانستان کې پر امریکایي او اتحادي ځواکونو حملې کوي. بلخوا ګارډین رسپانلی کې د انتخاباتو د سیډونکو یو ډله وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې ټاکل شوی ده په راتلونکي اپریل میاشت کې بکیږي، د وړاندې نه د داندلې تورونه پې لګېدلې دي، او دا ښکاري چې د دې انتخاباتو دویمه مرحله به ډېره پیچلې وي. د دې انتخاباتو لومړۍ مرحله به په 4 اپریل کېږي، او دویمه به د حتمي نتیجو د اعلان 2 اونۍ وروسته کېږي. ګارډین لیکي کېدای شي د انتخاباتو د دویم پړاو پاړه باسونه ولسمشر کرزی تنگ کړي. د ولسمشر کرزی بیان په دې وروستیو کې د دویم پړاو پاړه ویلي وو چې له دې نه دا جوتیږي چې امریکایان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشرۍ تر انتخابات چې پکې ولسمشر کرزی په واک کې راوستل شو، پرې په لویه کچه د داندلې تورونه لګېدلې دي. پر دغه نتیجو د افغان مشرانو دغې امریکایي ملاتړ کوونکو ترمنځ د شخړو له وجې د دوی ترمنځ اړیکې خرابې شوې، او د دې تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کالونه لګېدلې دي. د جمهوریت لپاره کارکوونکي امریکایي اداره نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ یوه ډله وایي چې راتلونکي انتخابات به د 2009 او 2010 کالونو پرتله شفاف وي، ځکه چې دوی په نوي قانوني چوکاټ کارت کې مهم اصلاحات شامل کړی دي.
انیسا اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د ایټومي جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي د پاکستان او هند ترمنځ کچرې دغه رقم یو جنگ وشي، نو ښایي کاتی یا لوګه رامنځته کی او پترس کې شاوخوا 2 ارب انسانان ووژل شي. خو دا سازمان وایي د جوهري جګړې د تاوانونو بشپړ اندازه لګول ممکن نه ده، او دا چې په دغه لړ کې لا ډیرو څېړنو ته اړتیا ده. په دې لاره د برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
د جوهري جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان انټرنیشنل فیزیشنز فار دی پریونشن آف نیوکلیر وار اینڈ فیزیشنز فار سوشل پاسیبلیټی خپله څېړنه نن خپره کړې ده. همدې سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې د دې څېړنې لومړی جایزه خپره کړې وه، چې پکې ویل شوی وو چې اټومي جنگ تر 1 ارب زیات خلک وژلای شي. خو سازمان نن ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ جوهري جنگ 2 ارب انسانان وژلای شي، او زیاتوي چې جنگ کاختي رامنځته کولای شي او دارنګه د انساني تهذیب لمنځه وړلای شي. سازمان د خپل رپورټ په دومره برخه کې وایي دوی پر چین د پریوتونکو اثر سمه اندازه نه ولګولې. د برتانیې ډیلی ټلیګراف د رپورټ د لیکوال ارینا هیلفند لخوا وایي په خپل رپورټ کې ځکه زیاته توجه د پاکستان او هند ترمنځ په ممکنه اټومي جنگ ور کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد مهاله تاوتریخوالی شتون لري. رپورت زیاتوي د جوهري جنگ تابکاري ماده په لومړنیو 4 کلونو کې د چین د وریجو حاصلات 21 او په ورستوي شپږکلونو کې 10% کمولای شي. دا شان د ریپورت په خبره د جوهري جنگ وروسته په لومړی کال کې د چین د غنمو پیداوار 25% کمیدلای شي او آن 10 کال وروسته به هم د 1.1% وي. ریپورت پر مخ دی کې آن که د هیوادونو ترمنځ په محدود پیمانه هم جوهري جنگ وسی نو دا به فصلونه تباه کړي چې له وجې به د خوړو نړیوال بازار له بحران سره مخامخ سي. د ډیلی ټلیګراف په خبره ریپورت وایي د جوهري جنگ دقیق یا د پوره اغیز اندازه لګول ناممکنه ده. د ریپورت لیکوال وایي په دې اړه نورو څېړنو ته ضرورت دی. دا شان دی وایي چې د جوهري هیوادونو تګلارې جوړونکي د جوهري جنگ له وجې د زیږیدونکو کاختې یا لوژې اندازه په پام کې نه نیسي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سیاسي چارو د پوه ډاکټر رسول بخش رئیس مقاله خبره کړې ده. نوموړي لیکي په یو هیواد کې جمهوریت هغه وخت وده کولی شي چې د ټولنې د یو عام وګړي لپاره مثبتې ګټې له ځان سره ولري. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي د ریاست او قام جوړول په هغه ټولنو کې دوه بنیادی موضوعات دي کوم چې د نورو طاقتونو کارونه پاتې شوې دي. د یو خر ریاست جوړول په اصل کې د ریاست او ټولنې ترمنځ یو داسې رشته جوړول دي چې د یو بل مرسته کوي. دا د ټولو نه ګران کار دی ځکه چې کوم خلک د واک خاوندان شي هغه د ولس فکر یا خو هډو کوینه او یا یې ډېر لک کوي. د ریاست او ټولنې د تړون په لړ کې پاکستان د ډیرو پیچلو ننګونو سره مخ دی او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ریاست په وړومبي دور کې جمهوریت ته وده ورنکړل شوه. په اصل کې پوز او د پوز مذهبي او ولسي اتحادیانو جمهوریت یو متنازع موضوع جوړ کړه او د هیواد د ولسي حالاتو سره د دې په تعلق پوښتنې راوچته کړې. په لسیزو د وی کنټرول میډیا لارې د جمهوریت پر ضد یو طرفه جنگ شو او دغه شان د پوز واک او د یو اسلامي ریاست د جوړولو تصور د جمهوری فکرونو سره په جګړه کې پاتې شو. ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي اگر چې دا اوس مونږ ډیر په پرم نه طریقه د یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته ووړیدو بیا هم د هیواد د جمهوری مزل په اړه دوه لوی د فکرمندې خبرې شته. یو پولیس کې د پوز مقبولیت د ګلپ او پیو ټولې نظر پوښتنې خای چې په لسو کې اته پاکستانیان په هیواد کې د پوز د اثر پلویان دي. دویمه خبره ډیره د فکرمندې ده او هغه دا چې د برټش کونسل د یوې نظر پوښتنې په رڼا کې د 1300 کالونو تر 29 کالو پورې پاکستانیانو کې یوازې 23% جمهوریت یو ښه نظام ګڼي. نور خطرناکه خبره دا ده چې 38% ځوانان پوځي واک غوره ګڼي او 22% د شریعت مرسته کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
او سوریدونکو بل او نيز خبرونه تاندې هلي درته وړاندې کوو چې نن پکې د افغانستان د مشرانو جرګې یا سېنات د یوې غړي انارکلی هنریار خبري اوري. د خبرونه تاسو لپاره زما همکارا فرخنده وزیر جوړوي.
اوریدونکو په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن بواوري د افغانستان د سېنات غړي انارکلی هنریار وای خزي باید د دغه هیواد په پرمختګ کې رول وبلوبوي.
اول سولې ته ضرورت لري، بیا د خزي نارینه وند
ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې.
انارکلی هنریار د افغانستان د سینټ غړی ده. هغه د خوست ولایت سره تعلق لري او په پیشه د غاښونو ډاکټره یا ډینټیسټ هم ده. انارکلی د خپل تعلیم او افغان سینټ ته د راتګ په اړه وایي.
مننه ژوندی سي. زما نوم انارکلی ده. تخلص مې هنریار ده. زه اصلا مسلک مې د غاښو ډاکټره ده او ډېر موده مې بشر د خون خپلواک کمیشن د سزا خون څنګه کې کار کړی. مختلف ولایات او لرې پرتو سیمې ته لاړم د دې په خاطر چې د ښځو وضعیت نه څېړنه یو مسله او بل دا چې موږ وکولی شو چې ځینې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې دي نارینه او ښځو سره خبرې وکړو څو د خلکو آګاهي کچه لوړه لاړه شي. بشري خپلواک کمیشن ته هم او په شپاړسمه دوره ولسي جرګې مجلس ته کوم او ما ونه شو کولای چې هغې ته لاره پیدا کړم. بالاخره زه د ولسمشر لخوا انتصابي سناتوره شوم او سنت یا سنا مجلس ته راغلم. چې دلته په سنا مجلس کې موږ درې برخه سناتوران لرو. یو سل دوه کسه دي چې په درې وخت تقسیمېږي. یو برخو څلور دېرش کسه دي چې د ولایتي شوراګانې نه راځي. یعنې ولایتي شوراګانې هغه شوراګانې چې زموږ د ولایت پارلمانونه او همداسې څلور دېرش کسه د ولسوالي شوراګانو نه راځي او څلور دېرش کسه انتصابي غړي دي چې په هغوی نه 50% ښځې 50% نارینه چې ولسمشر صلاحیت لري چې هغوی منتصاب کړي او مجلس ته یې راځي. زه هم انتصابي غړی یم او درېیم کالم ده. کالم تیر شوي چې انتصابي غړی دوره یا موده 2 کاله لپاره ده او زه په دغه 2 کال کې د اقتصادي چارو کمیشن کې غړی یم.
دا چې په افغان پارلمان کې د قانون سازۍ په وخت او یا په نورو مهمو مسلو کې د پارلمان د ښځو غړو غږ او رائے ته څومره اهمیت ورکول کیږي په جواب کې انارکلی هنریار وایي.
مننه. بدون د شک زه په خپل د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده او خاصتا هغه قوانین چې راځي. فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اړه کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري. د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړي یوازې یو ډېر غړي ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي. باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې د افغانستان په سیاست پرمختګ او د بیا ودانۍ په کارونو کې د ښځو رول څومره اهمیت لري او د دغه رول په لار کې څومره مشکلات دي په جواب کې انارکلی وایي.
بدون د شکل کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد ده. کالته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده. فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده. کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري. یعنی 9 شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې 28 کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نورو نهادونو کې په کابینه کې ډېرې وزیران لرو. د لوی مستقلون ریاستونو رئیسان چې یو د سرې میاشتې رئیس ښځه ده. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس ښځه ده. همداسې والی لرو یعنې د یو ولایت رهبری تر په لاس لري. خاروال لرو او ولسوال لرو د ښځو نه او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو. واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم
خزه صحنه کې راشي بدون به شک دی او ټولنې د پرمختګ لپاره په ټول وګړي چې خزه دي سناري نه دي خپل وند ولري خپل زحمت وباسي تر څو موږ کولای شو چې څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تیرې شوې دي او اوس هم موږ ځینې امنیتي ستونزې لرو د دې په خاطر چې ته د پای ټکی کېږدو اول سولې ته ضرورت لرو بیا د خزه نارینه وند ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هیواد کې چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله.
په افغانستان کې اوس هم د ښځو خلاف تشدد یو مهمه مسله ده. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د یو ریپورت تر مخه تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر پورې 4000 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې په کورونو کې په ښځو تشدد او زیاتې شوې وو او دغه د 2011 کال نه 28% زیاتوالی ښایي. په 2012 کال کې یو شمېر ښځې کارکونکي وژل شوي چې پکې د ښځو د چارو د محکمې دوه مشران هم شامل دي. دا چې آیا په ښځو د تشدد او دوی سره د زیاتی په رویه کې سخه بدلون به هم راشي او کنه په جواب کې انارکلی وایي
بدون بشک موږ ضرورت لرو جګړې بعد سره درلو چې زموږ په افغانستان کې اکثریت خلک بے سواد پاتې دي او هغه نوې نسل چې ځوانان هغه باندې سرمایه ګذاري کوي چې تاسو کولی شئ د 80% زیاتوالی په تاسو سره په اړه تشدد یا تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی. خو زه په دې فکر یم سم دا پیښې ډېرې شوې دي او شاید ډېر هم ډېرې وي چې په نهادونو کې سختېږي نه او ځینې ځایونو کې امنیت نشته او کله چې امنیت نه وي طبعا هلته خلک نشي کولی چې ارګانونه موجود وي مراجعه وکړي. خو بیا هم زه وایم اوس دغه زمینه افغانستان کې مساعده شوې چې دغه پیښې افشا کېږي او د رسنیو له لارې نه نشرېږي او دا افشا کېږي مختلفو نهادونو کې ثبتېږي. یو دلیل دا ده چې اوس موږ وایي دغه پیښې زیات شي دي ورځ په ورځ د خلکو د پوهې کچه لوړېږي دوی پوهېږي د رسنیو له لارې نه چې دغه یو بد عمل تاوتریخوالی ته بالاخره مراجعه کوي ارګانونو ته او هغه ارګانونو کې چې ثبت شي اعمار ډېر ښیي.
په افغانستان کې د درو لسیزو جګړې د غلطه د میشتو اقلیتونو لکه هندو او سیک ټولنې خلک هم سخت متاثر کړي دي. انارکلی وایي تر ټولو بد اثر دا هم دی چې ډېر افغانان د هغه د هر مذهب سره تړاو لري په مهاجرت مجبور شول.
بدون بشک البته موږ یو رواني جنگ په افغانستان کې رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې 2014 کال یو نوی صفحه د افغانانو لپاره د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې موږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي په هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان کې راغلل یو تعداد راغلل یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي.
په افغانستان کې که څه هم د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی، خو دغلته په تیرو کلونو کې دغه تشدد خلاف قانون سازی هم شوی. دا چې آیا دغه قوانین عملي کیږي هم، چې تر مخه ترې د سحر ګل او داسې د نورو ښځو سره د زور زیاتی مخنیوی وشي. په ځواب کې انارکلی وایي،
هر نوع تشدد ظلم د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوی ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیقېږي، تا به دغه موارد کې پیشبینی شوی ده. خو یو مسلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي، یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې سترې محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. څرنګه چې تاسو فکر کوم د سحر ګل قضیه وایي چې هغه د کورنۍ لخوا، یعنی د میړه د کورنۍ لخوا زنداني شوی او ډېر ورباندې ظلم شوی او تاوتریخوالی شوی، که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو او د ولسمشر لخوا توشیح شو، دوه نیم کاله کېږي چې دغه قانون مریول اجرا ده او رسمن تطبیقېږي. د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایدې شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هره پولیس ځای کې یا ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځې ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپلې ستونزه وایي.
او اوس هم یو بل رپورټ، د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د یونین کونسل په کچه د داسې جرګو جوړولو لپاره قانون سازی کوي چې پکې به د سړو سره سره ښځې هم د جرګې غړي وي. حکومت وایي دوی د داسې مصلحتي جرګو جوړولو لپاره قانون سازی کوي چې پکې به د خلکو وړې وړې مسلې د تاڼې او کچرۍ نه بغیر حل کولی شي او پکې به ښځو ته هم نمایندګي ورکوي. په دې جرګه کې به د نهو نه تر دیارلسو پورې غړي وي چې پکې به دوه ښځې هم شاملې وي. د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د ادارې مشره او د وزیر اعلی مشیره مهرتاج روغانی وایي پر دغې به زر کار پیلوي.
په نهه باندې یا په 15 باندې سړو سره دوه ښځې، دغه خو نمبر مال اکزیکټ نه دی پته، ښځو ریپرزنټیشن خو د ښځو حقوق حل کېږي که
نه. د واکمن ګوند تحریک انصاف یوه بله د صوبایي اسمبلۍ غړې نسیم حیات وایي د پښتنو په ټولنه کې ښځې هم ډېرې مسلې لري او باید په جرګو کې دوی ته نمایندګي ورکړی شي. په دغه نظام کې د ښځو په موجودګۍ ځینې نیوکې هم کیږي. د مردان ضلع د امن جرګې مشر او پخوانی صوبایي وزیر کمال شاه باچا بیا وایي دوی د ښځو د حقونو مخالفت نه کوي، خو په جرګو کې د ښځو ناسته د روایاتو خلاف راځي. بلخوا د خیر ښېګړې د یوې ادارې مشره او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې شاد بیګم وایي ښځه هم د ټولنې حصه ده، که هغه د پارلمان غړی کېدی شي نو بیا ولې د حکومتي جرګو حصه نشي جوړېدی.
شرکت باندې موږ همیشه خبره کړې ده په جرګو کې د ښځو شرکت په کار ده کړې چې د ښځو ډېرې مسلې دي چې د هغې هغه شروطه بیانول او د هغې هغه وضاحت کول دا هم ښځې کولی شي.
د صوبې حکومت وایي دوی به د داسې جرګو د جوړولو په اړه بیل ډېر زر وړاندې کوي. دا وات دی اونې تاندې اهلي خبرونه، ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خائستی تمشا لے ساوجو
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.